تال او تال
پیغامونه خبری اترې سیمیز دودونه او سندرې
د تال او تال ډېر قدر منوریدونکو سلامونه نیکی هیلې چاري مو په خیر هیله مندم جوړ روغ اوسئ صحت ولرئ هر چیرې چې اوسئ تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ هیله مندم چې نننۍ خبرونه کې هم د خبرونې تر پایه ما سره ملتیا ولرئ او په نننۍ خبرونه کې هم له موږ سره د افغانستان تکړه شاعر او لیکوال ښاغلی بختیار تلاش میلمه دی خبرونه کې به له ګران میلمه څخه ښکلي شعرونه هم واورو غزلونه به هم ترې واورو او دا چې څنګه یې شعر ته او شاعري ته رامخه کړې دا به هم ترې واورو د دوی په خوښه به په زړه پورې ښکلي سندرې هم په خبرونه کې ولرو
تلاش صاحب سلامونه او ډېره زیاته مننه چې په نننۍ خبرونه کې موږ سره مېلمایسته زموږ بلنه مو ومنله ډېر زیات ښه راغلاست زموږ د تال او تال نننۍ خبرونې ته
سلام سلام تاسو ته د ازادي راډیو ټولو درنو همکارانو اوریدونکو ته خوشاله اوسئ
سلامت اوسئ په لومړي سر کې مې غواړم پوښتنه وکړم کډوالۍ سره څنګه یاست عادت مو کړی او څه مو ځان عیار کړی دی ورسره
ولو وطن وطن وی هغه د اروخا پسرلی صاحب خبره چې هر څه چې وو موږ ته وطن ښکلی وو کپتل خوږې د سمندرو به نو که موږ هر څومره مسافر شو وطن په هر ډول حالت کې وي هر ډول استبداد او ظلم او بېرحمۍ سره مخ وي وطن بیا هم وطن وي په دې وطنونو کې هغه زموږ په خټه کې دا نه داخل شوي چې یو څه دې ورسره عادي شو خو خواري کوو کوښښ مو روان کړی دی چې ژوند مخې ته یوسو را په شا دی اوس را په اوبو دی او تر یو منزله چې مو خواري کېده سره مخکې به ځو
او تر هغې چې وطن کې حالات بدلېږي همدغه بار به پو اخلو ګرځو به او برته بخپل وطن ته ورزو هم داسې ده
بالکل هو دلته چې دا خواریانې روانې دي خدای دې وکړي چې یو څه فیصدي زموږ په فکري لحاظ مطلب په مالي او په معنوي لحاظ وطن ته ګټه ورسیږي دا ډېره ده او وطن زموږ خپل وطن دی هغه له موږ څوک نه شي اخیسته بېرته به ورزو بیا به کوم خدای پکې نصیب کړی و بیا به پکې خپلې ساګانې تازه کړو
وایي شاعران او لیکوالان د وطن لپاره هغه کوم څه سي په زړه کې یا په مغزو کې هغه په ډېر ښو الفاظو په ډېر اسانۍ سره کولای سي د خپل شعر او لیکوالۍ د لوري بیان کې خلکو ته ورسي او موږ ته یو څه سخته داسې موږ هغه احساسات له خپل زړه وکولای سو راوباسو خلکو ته یا وطن ته بیان کړو کېدای سي د خبرونې په لومړي سر کې له تاسو نه یو شعر یو غزل د وطن لپاره واورو
بالکل شاعر سره خو لیکوال سره پرته له همدې بل څه نه وي هغه څه چې مطلب دی محسوسوي او یو څه د حالاتو نه متاثره شوی همغه د تلفظونو په جامه کې وړاندې کوي مشخصا څه نه لرم په خو کېدای شي په دې غزل کې ځینې ځایونو کې ورته اشاره شوي
مهرباني
دی په نه دلیل پاک وکړم ناپاکه څنګه په الفاظو کرښې راکاږي بې باکه او خدایه خلکو وخوړلې غوښې د همجنسو خدایه خلکو وخوړلې غوښې د همجنسو خدایه موږ وساتې د خاورو له خوراکه او نرمۍ د ګلو د نرمیو له کوم ذاته نرمی د ګلو د نرمی ور لکم ذات از مکه دی په خلی د خامتا او له پوشاکا او زه هغه منظر ته لخبګان په خندا شم زه هغه منظر ته لخبګان په خندا شم زنه دی زما پر گئی شی وکا واکا او هیر منی دی تاسر ولار یم کتار کی هیر می نه دی تاسر ولار یم کتار کی د گلاس ل تاسر ولار یم د څخاکا
یو نړی مننه ډیره زیاته مننه په زړه پورې راځلو د تاسو له وطنه لریوالی یا کډوالۍ څومره په لیکوالۍ او څومره په شعر لیکلو باندې منفي اغیز کړی؟ آیا منفي اغیز کړی او که تاسو له دغې خالیګا یا له وطنه لریتوب نه مثبت ګټه اخیستې ده او د تاسو په شعر او په شاعري او په لیکوالۍ باندې مثبت اغیز اچولی دی؟
دا سیده چه دا یوخ پا دیر خراب وزید که زموگر دا وطل وشو مسافره تا پا طول مانا آمده نو دیشه هم غد تاثیر لرلو اطمان طبیعی دا چه موگ انسانان یو دا تیگو پشان نیو تغییر که و د وخت په تیریدلو سره ماحول تاثیر لري. په ما صرف یو څه تاثیرات دا شوي دي چې یو څه مې هغه د شاعرۍ هغه شرنګ کم شوی دی، یا خو داسې ده چې وضعیت د دې نه دی چې د هغې شاعرۍ تمه چې کېږي چې هغه وشي. خو خپله خواري کوم او په ټوله کې خبره ده دا چې دا شی بې تاثیره نه پاتې کېږي که نه، که مطلب د وطن لریوالی شي خو وطن حتمي ده د تاثیراتو برخې یو څه برجسته وي، اغېز یې ډېر وي. اغېز یې دا دی چې مطلب ځینې شیان پخوا موږ ویلی شو اوس یې نه وایو، یا مطلب ځینې شیان داسې وي چې اوس یې موږ ډېر په ډار سره ویلی شو. خو په ټوله کې مانا زما د خبرې مطلب دا دی چې دا د مسافرۍ د ژوند د تیزې ژوند د ماشیني ژوند دا تاثیر لري. دا سړی ډېر زیات مصرفي مسؤلیتونه او ډېرې نورې چارې وي چې هغه مطلب اوس په هغه ډول نه کېږي چې مخکې به کېده. خو خپله خواري مجاري ساتلې ده، ولاړ نه.
زه به یوه ټوکه وکړمه، یوه شوخي به در سره وکړمه. بهر ملکو کې یا مسافرۍ کې ژوند مسؤلیتونه ځکه ډېرې وي، کور پاکول وي، اشپزي کول وي، باندې کار کول وي، د ماشومانو خیال ساتل وي، همداسې ده؟
بلې، یعنې مطلب دلته که هر شي ته په خپل وخت ونه رسېږي، د سبا کار که د نن کار که د سبا ته پرېښود دا یو پوچ کېږي که نه. هغه کله ناکله وایو چې وخت سره زر دی، خو یاره سره زر نه، بیخي بل شی دی دا وخت که نه، بیخي ډېر ارزښت دی. په دې اساس د دې ځای دا مسؤلیتونه چې دي دا سړي نه ډېرې چارې پاتې کوي که نه. مطلب که په وطن کې ته کورنۍ نه لري، ته دومره وخت نه شي پیدا کولی چې هغې سره دوه ورځې باد وهږي. یاتمن به بیا په اونۍ کې یوه ورځ غږېږي ورسره، هغه به م په هغه ورځ غږېږي چې بیا هم د هغوی کارونه یو ته رخصت وي. نو دا ټول شیان دي چې په دې کې پخوانیو غوندې پخوا وخت باندې چې مطلب په وطن کې وو، هغسې فرصتونه نه برابرېږي، هغسې ماحول هم نه برابرېږي، هغسې حلقې چې د ملګرو
دوستانو وی آغام نه برابرې. خلاصه دا سی لډېره مصروفیت لکه څنګه سی شیر له تاسو ناراضه ده، یو څه مخړه ولای ده. هم دا سی فکر کوم کورنۍ دې لږ لږ ناراضه ښکاري، وخت نه لري ورته زنګ وکړي خبرې وکړي.
نه، وای سره زما مسلسل تماس وخت باید پیدا وي. خبره دا ده چې له هغوی سره له دوستانو سره مسلسل په تماس کې یم، خو په ټوله کې زما د خبرې هدف دا و چې په وطن کې که موږ نور هېڅ نه خو په فزیکي لحاظ هلته ورسره دوستانو سره هم ډېر په اسانۍ لیدل کېدلی شو. که نور څه نه و، په یو غونډه یو مجلس کې دا شی عادي کېدی شو، کتلی شو. اوس یو څه په فزیکي لحاظ سره لرې یو، هغه د انټرنیټ له لارې تماس هغه تنده نه ماتېږي که نه. کم دغه چې وي په انسان کې چې هغه د یو شي څه تند وي هغه پرې نه ماتي.
بلکل هم دغه سي ده. زه به د خپل یو څه درته وایم، کله سي له وطن لرې انسان ژوند وکي یا په بهر ملکو کې اوسي کډوال وي، نو هلته بیا وطني سندرې هغه شوق ذوق ډیریږي د وطني سندرو اوریدلو لپاره. تاسو هم همدغه سیاستی کډوالۍ شپې ورځې تیروئ، څومره وطني سندرې اورئ، څومره هغه سندرې اورئ چې د وطن په اړه ویلې سوي دي، او کومو سندرو سره ډیر علاقه لرئ تاسو؟
زه په خپله د رښتیا خبرې ممکن ټول همداسې کله چې له وطن راوتلی یم ما ډېر شیان نه اورېدل، که نه حتی ما ډېر مطلب داسې دغه هغه ستا خبرې په تایید چې ځینې دغه وي چې توجه یې نه وي ورته له وطنه دې لرې شو، بیا تا ته د وطن هر شی ښکل ښکاري، که نه هر شی موسیقي وطنۍ موسیقي د وطن هنرمندان د وطن خلک د وطن خاوره، که نه نو زه تورم یعنې د وطن یوه سندره چې ویل کېږي ماله نه ده پاتې، مطلب کله ناکله موټر کې ناست یم دوستان راسره وي ته ویل که کله مې د موسیقۍ کې زه احساس کېدم او موټر تېزېدو مطلب هغه بیا مانه غیر ارادي کېږي دا کار، ځکه چې زه دومره په هغه د وطن د خوږوالي په لذت کښې راشم چې مطلب مانه هر څه کېږي ما بیا به مانه ګیله نه کوم، نو هغه ډېر زیات تاثیر کوي. زه ټولې وطني سندرې اورم په دې وروستیو کښې، خو چې څه تازه راوځي هر یو اورم.
فعلا د اوس لپاره مغواړی سي د کوم سندرغاړی سندره واورئ او د خپرونې اورېدونکي هم د تاسو په خوښه او ذوق باندې یوه سندره واورئ؟
دغه د تازه سندره راوتلې ده، مطلب هغه د مخکې د میرخان مقری دغه سندره به واورو. زه به
حتما په دواړو سترګو میرخان مقری واقعا په دې وروستیو کې وطن لپاره ډېر په زړه پورې سندرې ویلې دي، که د بیرغ لپاره او که د وطن لپاره، او واقعا په زړه پورې دي. ځو د میرخان مقری وطن به جوړ سي په زړه پورې سندره اورو. تاسو ته د ډالۍ وي، د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته د ډالۍ وي. بېرته خبرونې ته راګرځو.
گانے بخوری چت په کابل جان شي زما ګران وطن بجور شي د افغان وطن بجور شي زما ګران وطن بجور شي د افغان وطن بجور شي زماگران وطن بجور شي د افغان وطن بجور شي زماگران وطن بجور شي د افغان وطن بجور شي زماگران وطن بجور شي د افغان وطن بجور شي
تاله او تال لري قدر منوریدونکو بیا هم تاسو ته راغلاست وایم هله من دایمه چې د میرخان مقری په غکسندرم او خوخسوی وی او خوان متری اخیستوی بیا هم له موږ سره په خبرونه کې د افغانستان تکړه لیکوال او شاعر بختیار تلاش ملمه دی له دوی نه به نور پښتني هم ولرو را بس د شعر او د لیکوالۍ په برخه کې هم او د دوی د ژوند په اړه هم پښتني حتمن لرو تلاش صاحب را بس د تاسو تاسو لکم وخت نه هغه د سندرغاړو غوندې و پښتنه کومه څو کلنې نه تاسو دې ته متوجه سوئ چې شعر سره علاقه لري یا غواړئ لیکوالي وکړئ لیکوالي سره علاقه لري څو کلن وي یا د مکتب څوم ټولګي کې وي لکم وخت هم ډېر علاقه مندي پیدا کړه او هغه وجه یې څه وه
ز مطلب د مکتب و متن سنف کې بوم چې زمال شاعرۍ سره یو څه اړیکه پیدا شوه او له هماغه وخت ما قرار قرار لګو ډیر شاعري کوله بیا هم په مکتب کې په غونډه کې کله نا کله یو خپل شعر ویلي له هغه وخت راهیسې بس روانه دم دا تقریبا وګڼه چې داسې د 2009-2010 کیسه ده نو له هغه وخت راهیسې شاعري کوم او خدای دې وکړي چې په راتلونکي کې مې ادامه ورکړی شي
او تر اوسه پورې څومره شعرونه لیکلي یا شعري ټولګې څومره دي شعري ټولګې چاپ شوي دي لرې آیا نوري هم ستا در سره تر اوسه چاپ کړي نه دي
تر اوسه زما دوه شعري ټولګې چاپ دي وروسته یې درد آباد و مطلب دا و چې هغې زما په پېژندلوی کې ښه همکاري او مرسته وکړه او د بلې لپاره مې تر اوسه پلان نشته خو شعرونه شته یعنې مطلب شاوخوا یو سلو شلو یو سلو پنځه ویشتو په شاوخوا کې غزلونه شته یو څه مې خپاره شوي په فیسبوک او ځینو رسنیو کې یو څه مې نه دي خپاره کړي ساتلي یعنې د بلې پلان سمدستي نشته خو شاعري شته
ډېر ښه هماغه نوټونه ځان سره کلک وساتې هېڅکله ورک نه سي درنه
دا کله نا کله یو څه وخت یو وخت داسې و ده د 2015 او 2014 کې څه فکر کوم چې زما کمپیوټر غلو ووهلو په هغې کې زما ډېر داسې خام مواد چې د چاپېدلو چاپولو تر غم یې نیولی هغه غلو ووهل مطلب زمي کتابونه ما ژباړلي وو زمي شاعري و چاغار چلار ځینو ملګرو وړاندوینه وړاندیز دا و چې دا ته په څو ځایونو کې وساتې البته که د یوې له یوه ځای ورک شي نو په بل ځای کې به درسره وي. نو اوس هم زه دا کار کوم او زما خپله وړاندیز دا دی چې ملګري لیکوالانو شاعران دا کار حتمي وکړي چې څو کاپیان یې وساتي.
یا همداسې وکړي لکه هغه پخواني زموږ تاسو شاعران او لیکوالان سی وکړه لس به الهام د شعر ورباندې راغی که به نیمه شپه وه که به چیرته د اوبو تر غاړې ناست یا به که چیرته باغ کې و دوی سره به نه قلم و نه به کاغذ و که به قلم و کاغذ به نه و یا به هغه که به یې لیکل هغه به بیا ترې ورک سو یا به اوبو کې ترې ولوېدل بیا زه به چا پوښتنه ترې وکړې چې موږ ته یو شعر ووایه هغه بل سي ولا کاغذ نه و یا یا مې لیکلی و هغه اوبو یې وړ یا مې بالښت لاندې و تاسو سره دغه سې کوم مسله ونه سي. او د لیکوالۍ برخه کې کتابونه هم لیکلي دي ډیری په کوم برخه باندې تاسو ډیر هغه پاملرنه ده لکه لیکوالۍ کې هم برخې برخې دي کنه ناولونه لیکل کېږي لنډې کیسې لیکل کېږي داستانونه دي خاطرات دي په کومه برخه باندې تاسو کار کړی دی او څومره کتابونه لرئ؟
لیکوالۍ مې مشخصا څه کار نه دی کړی. پخوا مې کړی و هماغه کمپیوټر کې و تقریبا ما داسې د کتابونو په نقد باندې کار کړی و هغه داسې ډېر ژور څه نه و خو بیا هم په هغه وخت کې د لیکوالۍ تازه شروع وه او چې کمپیوټر ورک شو هر څه له منځه لاړل بیا مې له هغې وروسته بله هڅه نه ده کړې بغیر له شاعرۍ او په ورځنیو چارو کې ورځنیو موضوعاتو باندې کله ناکله بحثونه کوو په خواله رسنیو کې له دې ورهخوا بل داسې مشخص څه مې نه دي کړي.
د لیکوالۍ نقد په اړه مو ویل چې مختل مو کار وکړي ما بالکل لیکوالان هم په خپل منځ کې داسې داسې لکه که یو په بل باندې نقد کولی سي هغه سالم نقد او یا هم داسې داسې ځینې لیکوالان د هغه ډېر تخیلاتو ته ځي او ډېر تخیلي داستانونه او کیسې او ناولونه لیکي د تاسو په نظر باندې آیا دا لیکوالان ډیر پرمختګ کولای سي سی هغه ډیر تخیلات باندې لیکنې وکي او ناولونه ولیکي او یا هم کاغه برخه لیکوالان چې لکه خپل د ژوند خاطرات لاغه واقعیتونه لیکي؟
نو په لیکوالۍ کې مختلفې برخې دي تر چې خپل لار وي. دیکھ مثلا ځینې وی چې هغه نقد کوي ځینې وی چې مطلب هغه خپل پنځونه لري ځینې وی چې مطلب هغه راژباړي شپاړي کوي خو په هر برخه کې چې هر څوک کار کوي او هغه د ټولنه کې د ادبیاتو په تولید کې مرسته کوي د دې ستاینې په کار د استاد اجمل ښکلي استاد اسدالله غضنفر دغسې ډېر زیات نور خو د استاد کارګر موضوعات په اړه بیا زه باید دا ووایم چې هغه بیخي نوي شیان بحثوي چې مطلب تر ډېره خلک ورسره ناشنا وي او د دغسې لیکوالو ستاینه په کار وي د دغسې محققینو څېړونکو هر کله په کار یو مطلب هغه دا شی وی چې هغه د ډیر سطحي مخاطبینو د پام وړ نه ځکه چې دغه موضوعات ډیر څوک نه پیږي ما په خپل هغه د ډیرو کتابونو مخکل چاپ د کتابونو ما لیدلې دي استاد کارګر سره زما ډیر ښه سلام کلام شته نو خبره بیرته دې ته راغله چې یو څوک ژباړه کوي یو څوک شاعری کوي یو څوک پنځونه کوي یو څوک د استاد کارګرو په شان هغه پنځونه کوي چې بیخي د اوسنۍ عصري نړۍ او ادبیاتو لپاره نوي موضوعات دومره شیان نوي بحث کوي چې مطلب د نورو لیکوالو لپاره د بحث نوې کړکۍ پرانیزي. په دې اساس زه د هغه د کار ډیر زیات هر کله کوم
خو د ما په ان باندې لازم هم امداد په کار امداد سي نسل له بدلیدو سره یا د نړۍ له پرمختګ سره غومره باید لیکوالي په برخه کې خصوصا هغه کتابونه یا چپترونه سي په پوهنتونونو کې تدریس کیږي د محصلینو لپاره خصوصا د ادبیاتو د محصلینو لپاره هغوی کم هغه نوي برخو باندې کار وکړي نوي تحقیقات وکړي لکه څنګه نړۍ پرمختګ کوي غومره باید چپترونه هم نوي سي بدل سي خو متاسفانه طریقه چې زه هم محصله وم ما د ډېر پخوا کلونو کتابونه او چپترونه به موږ ته راکړل کېدل په هغه به موږ کار کول تر څنګ به هغه به موږ ته تدریس کېدل سي هغه به د ډېر پخوا کلونو وو اما لکه هغه یو تاریخ سي لولې
بالکل نو خبر هم دی چې د ورځې په تېرېدو سره په دنیا کې ډېر نوي موضوعات تحولات راځي او د له وخت سره موږ باید ځان عیار کړو که هغه په ادبیاتو کې وي که هغه په ټولنیز ژوند کې وي که هغه په راکړه ورکړه کې وي او که هغه زموږ د ژوند په نورو چارو کې وي دا یوه جدي اړتیا وي که نه لدې منکرېدل او بیا په هغه ساده چې کتاب ټولنیز برخورد او د ادبیاتو ساړه موضوعات بحثول داسې وي چې خسته کېږي تکلیفن کېږي
بالکل او تاسو فکر کوم هغه ډیری علاقم یا غراحتیم د شعر په برخه کې ده د کې تاسو ډیر راحت باندې کولای سي کار وکي او په دې برخه کې پرمختګ هم کولای سي هم دسته
بله بله
راځي د خبرونې دې برخه کې یو بل شعر هم کوم یو ستاسو تاسو په یاد یا در سره یې له تاسو به واورو
زه به غزل وایم چې جشن دې ونیو له ما لاړې جشن دې ونیو له ما لاړې د خپلو سترګو په رڼا لاړې په هوا راغلې په هوا لاړې په هوا راغلې په هوا لاړې چرته راتلې چې بې معنا لاړې څه به دا یو ځل بیا ووایم په هوا راغلې په هوا لاړې تراتلی چې به معنا لاړی او څه پتیندک تیندک راغاړی وتی څه پتیندک تیندک راغاړی وتی څه په ګډا ګډا په شالاړی او ته ما ته راغلې زنوم خبر ته ما ته راغلې زنوم خبر چې بیرته لاړې ولې چالاړی او پاینه باندې پراتو ساتکی پاینه باندې پراتو چاچکی سترګې دې ډکې وي بېګا لاړې
زه یې هغه بیخي مڅوی احساس مې کول تخیل ته دی وړم ډېره زیاته مننه احساس مې کول هغه یو کلي کې ولاړه یم او همدغه ځکه ما ناولونه ډېر لوستې دي او په ناول کې دغه رقم کیسې ډېرې زیاتې دي تاسو شعر هم تقریبا هماغسې یو څه وي یوه نړۍ مننه ډېر په زړه پورې وو بیا هم غواړم یوه لنډه دمه ونیسو اورېدونکي خسته نه سي یوه بله سندره به هم د تاسو په خوښه اورېدونکو ته خبره کړم
نو بل سندرا دا زر په اوسار هم بچا سندرا و
د خوب لا تیارې خونی می ورې کوم هم نشینه د خوب لا تیارې خونی می ورې کوم هم نشینه اس ہر شپ بخارو اود کے کم ہم نشینے ہیں اس ہر شپ بخارو اود کے کم ہم نشینے خوب ل
تیارے خونی می ویرے کم ہم نشینے
ټال ډیره خوږ اوریدونکو بیا هم تاسو ښه راغلاست وایم او ډیره مننه چې د خبرونه تر دې د ما سره ملي استي خبرونه کې را سره ښاغلی بختیار تلاشته او مختبنن یو څو نور کلی کلی غزل نو شیرونه نور هم وای د شاعر سیدی مخترا غي بس نه نور پوښتنه ترې مه کوه، همدا ورته وایي چې شعر راته وایي، شعر ووایه. نو فعلا له تاسو زه همدغه توقع لرم، هغه ډېر خبرې به راکمې کړو، شعرونه به یو څه ډېر کړو.
ډېر مننه. غزل داسې دی چې څېکو پری بېګدو نیمه نیمه لار کې، څېکو پری بېګدو نیمه نیمه لار کې، څه بدګمانې وې چې لامه وې په بختیار کې، ته لکه د ګرد پر ما راتېره شوې رفتار کې، زه لکه له چا چې پاتې شوی یم په خار کې. او خدایه ملامت یو کرلی بریبو بیرتا، خدای ملامت یو کرلی بریبو بیرتا، ودریدو د لنګو اژدهاو په قطار کې، او ډک سترګې وغړوه ډک جامونه واړوه، ډک سترګې وغړوه ډک جامونه واړوه، وغږیږه حسن دې ډیریږي په خمار کې، او تا پسې خراب یم زما شک دې او صحیح به وي، تا پسې خراب یم زما شک دې او صحیح به وي، نخې دي هغه چې وي د زړونو په بیمار کې، ما سره ټوله ټوله ملګری دي ودان یما، ما سره ټوله ټوله ملګری دي ودان یما، نه می خرڅوي کوم نرخ کم شي په بازار کې.
ډېر زیاته مننه، په زړه پورې شعر وو. تاسو معمولا په افغانستان کې مطمئنه یم چې ډېر به مشاعرو ته تللی، او هغه مشاعرو غوندې غونډې به ډېرې جوړېدلې، خصوصا د ملګرو په منځ کې. اوس هم په کډوالۍ کې دغسې ماحولونو ته ځئ، دغسې کومې غونډې جوړېږي، او که له مشاعرو دغه د ملګرو له هغه بانډارونو له هغه مجلسونو چې پخوا وو، که څه هم اوس ډېر فرق کوي، کمرنګه ده نسته، آیا اوس هم دغسې کوم غونډې ته تاسې ځئ، مشاعره کوئ، لرئ که نه؟
په وطن کې زه ډېر داسې کم مشاعرو ته تللم، ادبي غونډو ته تللم، یا خو زه داسې یو څه دغه وم ګوشه نشینه وم، او یا هر مسله چې وه یا مصروفیتونه وو، هلته خو موضوع داسې وه. او په هر کې اوس چې چیرته یو دته هم دغه داسې دی چې هغه ماحول ډېر کم برابري لکه وطن کې چې دلته ژوند ډېر مصروفه دی. په هالینډ کې بیا چې زه کوم ملک کې هم دلته د شاعرانو او لیکوالانو ملګرو هغومره ډېرښت نشته، یا هغومره ډېر نه دي چې مثلا په جرمني کې دي، یا په بل نورو اروپایي هېوادونو کې دي، یا په غرب کې دي. نو بیا داسې کوو چې بس ځان سره وایو، ځان ته وایو، ځان ته خپله خوشحاله وو.
زه به وایي وایم ټوکه به بیا هم وکړمه، په افغانستان کې خو م ویل چې ګوشه نشینه وم، نو زه به اوس دا پوښتنه کوم، ګوشه نشینه واسته یې او که مینتوب نه پرېښودې دغسې غونډو ته ډېر لاړ سې، همیشه به هم داسې ځان ګوښه ګوښه نیول؟
والا نه، مصروفیتونه یې وي، مصروفیتونه مو هلته، او تر څنګ یې داسې وو چې زه خپله داسې یعنی بی له کوم داسې مشخص دلیل دغه وم.
مقصد شاعران ټول مینه نیوز خبر په مصروفیت مه ورچوئ، دا واقعیت لري؟
والا انسان د مینې په اړه دا خبره به یو څه بې ځایه نه وي، چې ما یو ځای کې لوستی چې انسان بې له مینې ژوند څنګه وکړي، همدغه مینه پکې پاتې ده، یعنی که نفرت پاتې شو خو دنیا په هغې ورانه ده، په مینه خو ودانه ده، په ژوند خو ودانه ده، په دې د خوښۍ په کارونو خو ژوند روان دی، یعنی هېڅوک له دې نه منکر نه دي، له بابا دمه تر دې دم کنه. نو په دې سره خو که په نفرت شي نو بیا خو اوسنی وضعیت د وطن تاسو ته معلوم دی.
هغوی اوس نوې شروع کړې ده د مینې خواته، مقصد
ان شاء الله موږ به دواوی هم کوو او هغه کسان چې اوس په افغانستان کې دي لکه ډیری کسان علاقه لري شعر ولیکي شاعران سي ځکه هغه د مختصو پښتنو ماحول یا د افغانستان هغه طبیعت همدغه د ډیری کسان ادیبان پکې ډیر دي شاعران پکې ډیر دي تر څنګ لیکوالان ډیر دي مینان هم پکې ډیر دي نو هغه کسان چې نسی کولای شعر ولیکي په اوسني وخت کې هغوی ته د تاسو وینا څه ده څه باید وکړي آیا ودرېږي خپله لاره بدله کړي او که تر څنګ یې هغه خپل ذوق شوق علاقه سي ورسره سته په هغه لاره کې پرمختګ وکړي او سم کار پرې وکړي
هر انسان کې یو هنرمن ژوند دی یو شاعر پکې ژوندی دی د دې کار د رابرسېره کولو لپاره د انسان خپله خواري په کار ده او خواري چې ده هغه بېل لوست نه هغه بېل مشاهدو نه هغه بېل ادبي مجالسو نه نشي پوره کېدل دا زه یوازې مطلب د شاعرۍ په اړه وایم همدغسې د نورو هنرونو په اړه هم هر انسان یو هنر لري او دا څومره هنرونه چې دي دې یو خواله دار چې انسان کې دننه ډېر چغې وي ډېر زیات په ساده اصطلاح په دې کې دننه ډېر شور دی د دې شور او د دې چغو د کمولو لپاره او د یو ښه انساني او رواني وضعیت د حاصلولو لپاره انسان مجبور دی چې هنر ولري دا هنر په هره برخه کې په لیکوالۍ شاعرۍ کې په موسیقۍ کې په نقاشۍ کې په داسې بل هنر کې وي دنیا ته دی نه ښیي دی د خپل ځان په دې مصروف کې چې څنګه دا ځان هوسا کولی شي آرامولی شي انسان د هنرونو لپاره ډېر زیات اړتیا لري او مخکې مې وویل چې د خپل لږ بې ساده کوم چې د خپل غم د غلطولو لپاره یو هنر ضروري دی دا که زموږ په تن کې زمانه په کاره برخه کې کولی شي چې دغه خپل دروني وضعیت د اظهار او د هغې د ښه کولو لپاره هر هنر پاللی شي بهتره لاره
بالکل راتلونکي ته تاسو څه پلان لري آیا غواړئ خپل کوم شعر ټولګم چاپ کړئ یا هم غواړئ نور شعرونه ولیکئ او پلان مو راتلونکي لپاره څه ده که څه هم مصروفیت مثلا په کډوالۍ کې ډېر زیات دی تر څنګ یې هغه خپل د هنر په برخه کې څه پلان څه هدف لري راتلونکي لپاره
راتلونکي کې پلان لرم دا شاعري چې ده دا لږه منظم کړم او که یو وخت برابر شو پوره به نو بیا به یې چاپ کړم بغیر له دې خو بله چاره نه ده را پاتې
تاسو مخکې یادونه وکړله چې د غم غلطول لپاره کله کله زمزمې هم کوو ځان سره شعرونه هم وایو کمپوزونه هم کله د خوی خوا جوړو نجونې چې کله د کور په کار کې مصروفه یا اشپزي کوي یا هم کله کالی مینځي او نورو کارو کې حتما هغې خلکو خبر ځان سره ګډې زمزمې کوي تاسو هم همدغسې کوم وخت د کور په کارونو کې یا هم کله پیاده روي ته کله وځئ زمزمې مو کړې دي ځان سره سندرې وایاست یا هغه خپل شعرونه ځان سره زمزمه کوي او کوم کمپوز ورته جوړوئ
ولا خپل ته نه خو هغه کله نا کله داسې کېږي چې د وطن یاد رابنده حالت راولي مطلب ته کولی شي انسان داسې مقدار ټولنیز موجود دی او هغه په هر حالت کې متاثره کېدلی شي نو کله نا کله خواري کوم البته د وطنۍ سندرې چې وي هغې باندې یو ستونی تازه کوو خو هغه موږ ته خپل غږ تاسې نه ښکاري چې والا موږ هم څه شی وایو، کله چې موږ بده شو نو لګیا یو. دا عادي خبره ده، دا په ټوله کې دا یو عادي چاره ده او دا هر چا سره کېږي او کېدی شي.
او د تاسو له شعرونو نه تر اوسه کوم سندرغاړي، کوم شعر منتخب کړی دی، کوم سندرغاړي سندره ترې جوړه کړې ده، سندره کې ویلی ده، تاسو شعر استفاده کړی؟
زما یو شعر هارون پاشا ویلی، اوس هارون پاشا دا 2013 کې که 2019 کې دا شعر هغه ویلی و، هغه د همشینی په نوم څه وخت خو تېر دی اورم. نو ځینو شاید سندرغاړو ویلي دي خو ما ته هم دقیق نه دي په یاد، شندوانه خو سندرغاړو ویلي خو دا د هارون پاشا په یاد دی، پاشا جي ویلي. نو
ډېر ښه، هیله مند یم راتلونکي کې هم د تاسو له شعرونو نه زموږ سندرغاړي ډېره استفاده وکړي او وکولای شي تاسو شعرونه په ښکلو سندرو کې هم واورو. زمزمه ځان سره تاسو مخکې ویل کوي او کله نا کله خپل شعرونه هم جوړوي وایستئ، غواړئ د خپرونې په دې برخه کې یا د وروستۍ هغه د خپرونې وروستۍ برخه ده کومه سندره درته خپره کړم او تر څنګ به په پای کې یو ښکلی په زړه پورې شعر هم له تاسو ولرم؟
په آخره کې به بیا راته هغه د شفیق نوري دغه سندره خپره کړي چې د وطن په اړه تازه ویلې ده، غنم غوندې وطن په نوم مطلب یې ده.
حتما د شفیق مرید هم ښکلی سندرې دي، همدغه سندره به یې خپره کړو نن ټوله کې. هغه د خپرونې ماحول یو رقم وطني ماحول دی، سندرې هم وطني سوې، شعرونه هم په زړه پورې وطني وو او یو وطني ښه شاعر هم راسره مېلمه دی. یو شعر له تاسو اورو.
زه دا شعر وایم چې کرښې وکاږو په منځ کې ایسار شو، کرښې وکاږو په منځ کې ایسار شو، د ګل مخو خلکو مخو ته هوار شو، د کابل د ګل پلورنې له کوڅې نه، د کابل د ګل پلورنې له کوڅې نه د زړو ګلانو بارې ته گذار شو، او الماری نه د خورکۍ کتاب را ګوري، الماری نه د خورکۍ کتاب را ګوري، څه بې خوند سیاستونه د بازار شو، او څه بې وخته څه بې ځایه را زلمی شو، څه بې وخته د پردو خلکو په کار شو، او همه چارې خدایي کوو لګیا یو، همه چارې خدایي کوو لګیا یو، خو بیا هم له بې هزار نه هزار شو. زه دغلته یادونه کوم چې مطلب هغه د وطن نه د لریوالي او د اوسني وضعیت د راتګ تاثر دا دی چې د کابل د ګل پلورنې له کوڅې نه د زړو ګلانو بارې ته گذار شو. مطلب زموږ په وطن کې ارزښت و، هلته موږ د یو انساني ټولنې د ټولو حقونو نه برخمن و، زموږ هلته شناخت و، هویت و. اوس داسې وګڼه چې دلته د ګلانو زړې بارې ته گذار شو په پردي وطن کې، او المارۍ نه د خورکۍ کتاب را ګوري، څه بې خونده سیاستونه د بازار شو. کنه اوس وضعیت داسې دی چې د خورکۍ کتاب او د خورکۍ وضعیت داسې دی چې هغه د اوسنیو سیاستونو د بازار قرباني شوی دی، څه بې وخته څه بې ځایه راځلمی شو، څه بې وخته د پردو خلکو په کار شو. کنه یعنې دا ټول هغه شی دی چې په مسافرۍ کې زما په شاعرۍ تاثیر کړی دی. نو په همدې اساس موږ چې کله له خپل وطن له خپلې جغرافیې له خپل ماحوله لرې کېږو، یو له غرونو سمندرونو پناه بل ځای ته راځو، موږ باندې د انسانانو شان دا شی تاثیر لري، او له دې نه که موږ متاثره نه شو بیا خو موږ تیږي یو.
ډیره زیاته مننه، سلامت اوسې، مننه چې وخت مو راکړ نننې خبرونه کې مو سره برخه واخیستله، او ډیره خوشاله سوم ستاسو ښکلي ښکلي شعرونه مې واورېدل.
لطاسو هم ډیره زیاته مننه، خو خوشاله اوسئ ستاسو لوریدونکو او ستاسو لمخرانو مننه لوریدونکو څنګه ډول ځکه مننه چې دومره سیلی وکړه موږ یې واورید بیا هم ډیره مننه
ډیره مننه.
سندا چې زمون بنیا دیږي وطن دلته سینه کې دې د زړه غوندې درځيږي وطن په خوب یې نه وینو وطن لری خوب چیرې دې درنو خود پر دو تر شاخ کاریږي وطن 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 وطن. ندل تن جاړو بس نه جاړو د دل پارا سترګو کې دنوال اړخون ران تو یېږي وطن نجاړو نجاړو او نغواړو چې دا خپشي نجاړو نجاړو او نغواړو چې دا خپشي دا مو دې دا کوم باندې دردېږي وطن دلته سینې کې دې د زړه غوندې درځيږي وطن په خوب یې نه وینو وطن لری خوب چیرې دې درنو خو د پردو ترشا خاريږي وطن 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 کړی دی زخمی غاړو کې دښمن پچو خوشاليږي او نړيږي وطن موږ آدم زاجل جنت شړ شوي عشق موږ آدم زاجل جنت شړ شوي عشق زمون په بتون کې دا غنم غوند چاو دیږي وطن دلتا سینا کے دے دزڑا غندے درزی گی وطن پا خوب یا ناوینو وطن لرے خوب چیرہ دے درنو خود پر دو ترشا خکاری گی وطن 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 سفر وتی ہو کڑی گی وطن ریخاو بو کے دا پر چانگے غٹھے وینیس پر لے ریخاو بو کے دا پر چانگے غٹھے وینیس پر لے مگ بجڑی گو خول سارا بزوانی گی وطن دلتا سینکے دے دزڑا غندے درزی گی وطن خوب یې نه وینو وطن نه لرې خوب چیر دی د رڼو خو د پردو تر شاخکاریږي وطن 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 وطن
تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری